یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو رسنیو ته د طالبانو د هغه خبرداری پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي رسنۍ باید د دوی پر ضد اعلانونه خپاره نه کړي او په نړیوالو مسایلو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف د ایران پر ضد د یوه نړیوال ائتلاف جوړول دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې په یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې. د خبرونو تفصیل. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد بشارت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار وختي د دغو لرغونو مجسمو د ساتنې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې امنیتي ځواکونه یې ډېر ژر مخه ونیوله. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې په تعقیب پسې دي. د شمرق لرغونو مجسمو کې چې په یوه غره کې کښل شوي انسان فیل، آس، ښامار او یوه ونه ښکاري. دغه مجسمې چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې کشف شوي، ځینې د نامعلومو کسانو لخوا تخریب شوي دي. دغه لرغونې مجسمې د پلخمري په تر ټولو امن سیمې کې دي چې له دې مخکې پرې امنیتي پوستې حمله نه ده شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات رستانه شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویاند رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د رستانه شوو او بې ځایه شوو شمېر نږدې 2 میلیونو ته رسیده. یوازې 2,01,000 راستانه شوي او بې ځایه شوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه شوي او بې ځایه شوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت محسوی یا هم خپله د دوی لخوا برابر شوي دي. ښاغلي باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د ده په خبره د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,025,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګله دېش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګله دېش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو شوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوښښ کوو یوه مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نه شو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 49 منډو په توپیر وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر پیلو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان دي. پومپیو په واشنگتن کې د خپل سفر تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وویل
We'll be talking with them about how to make sure that we are all
موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ هم غږی واوسو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطح د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړي ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه چې ویلي دی واشنگټن له تهران سره د قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتو دی څو د دواړو رقیبانو ترمنځ ولاړ شوی کړکېچ کم شي. دا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتل او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان پرون وویل چې د دوی وسلوالو د سعودي عربستان په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي وو، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې یو تن چې په عربستان کې میشت سوریه وګړی و وژل شوی او یوویشت تنه نور چې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغه مزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی و شپږویشت کسان ټپیان شوي وو. او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استنبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدراعظم بنیالی یلدرم په دغو انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. طالبانو هغه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنو او حکومت نن په دې اړه غبرګون وښود.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف ګرځولي دي. ولې رسنیو خپله مېړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې.
په پام کې ده چې ولسي جرګه نن بیا غونډه وکړي، خو آیا خپل زړه لانجه بحل کړی شي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل اومه لوبه له بنگلاديش سره کوي. په نړیوال مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا هدف په خلیج کې د ایران پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړول دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر ارزو.
په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو نن د طالبانو د هغه خبرداري په اړه غبرګون وښود چې د تجارتي اعلانونو په ضد د دې ډلې پر ضد د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي او طالبانو ویلي چې دا رسنۍ ښایي په نښه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې نای د طالبانو د دې خبرداري په اړه څه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او د دوی غبرګون څه دی؟
تکل سب کله چې وسلواله طالبانو یو شمیر هغه رسنوي ته چې دوی په وینا د اعلاناتو په ځای په نامو د دوی په ځای د څرګندونی کوي یا تبلیغات کوي، د افغانستان حکومت همدارنګه د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو غبرګونو خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنوي په وړاندې د طالبانو ګواښ د مخنیوي لپاره له رسنوي سره څنګ په څنګ دوی ولاړ دي. د دغه وزارت وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په داسې کړنو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبریالان او رسنۍ هدف ګرځولي دي، ولې رسنۍ خپل میړانه ښودلې ده او د بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې ده. موږ به د رسنۍ سره په حکومت اوږه په اوږه، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه په اوږه، بیان د ازادۍ په برخه کې مخ وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو نن په یوې اعلامیې کې هغو رسنیو ته د دوی په وینا خبرداری ورکړې ده چې د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد تبلیغات کوي او پروپاګندې خپروي. طالبانو دغو رسنیو ته یوه اونۍ ویلي دي که چېرې دوی ځانونه اصلاح نه کړل نو د دښمن په څیر به هدف وګرځولی سي. بلخوا یو شمېر د خبریالانو ملاتړې ادارو په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې انای په دې اړه غبرګون کې وویل چې طالبان وغوښتل چې رسنۍ هدفونه ګرځوي. د دغه ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو او د خبري رسنیو امنیت خوندي کړي او دوی وویل چې کچېرې طالبان دغه اقدام کوي دا به یو ستر ناورین رامنځته کړي او د بشر ضد جنایات به وي. همدارنګه د دغه ادارې لخوا یو راپور هم خپور شو چې په کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سږ کال پرتله کړی ده. ولیدي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال یعنې روان کال 46% د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یا فیصدي راښکته سوې ده. لامل یې هم دا ښودلی ده چې په هیواد کې انتحاري حملې او چاودنې کمې سوې دي. او خو بل خوا یې وویل چې ولیدي چې د خبریالانو توهینول، سپکول، دوی ته بد رد ویل او دوی ته په خپل وخت د معلوماتو نه رسولو کې زیاتوالی راغلی ده. بلې تکل صاحب.
بله افغان صاحب، تاسو خو د دواړو خواوو هم د حکومت او هم د ژورنالیستانو د اندېښنو او دغه غبرګون په اړه معلومات راکړل، ډېره زیاته مننه. خو دغه اعلانونه څوک خپروي؟ د افغانستان دفاع وزارت دی، دا د ناټو او نړیوالو ځواکونو لخوا تمویلیږي که د افغانستان خپل دولتي امنیتی او دفاعی ارگانونه د طالبانو پر ضد دا تبلیغات خپروي او که هیڅ سرچینه نه ده معلومه، د دې په اړه څه داسې واضح او روښانه شفاف معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، لکه تا چې یادونه کړه په افغانستان کې د ناټو غوث ماموریت ملاتړ همدارنګه دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د خپل امنیتي بنسټونو د تقویې لپاره او د دوی لیکو ته د جذب لپاره ځینې اعلانونه خپروي. کله چې تلویزیونونو او محلي رادیوګانو کې نشر سي، ځینې هم بیا وروسته وایي چې دغه اعلانات د دوی د ادارو شخصي نظر نه ده بلکې د یوازې د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپریږي. دغه اعلانات نوي نه دي، تقریبا 18 کاله کېږي یا چې کله د حکومت رامنځته سوی د امنیتي بنسټونو تقویې لپاره دا اعلانات خپریږي. خو اوس کې طالبانو کلک غبرګون ښودلی ده او دغه د ځان لپاره دوی په ضد باندې تبلیغات بللې دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. افغان صاحب، قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د رسنیو د خوندیتوب، د مدافع ټولنو او همداراز د دولت د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د دوی غبرګون د طالبانو د هغې وروستۍ اعلامیې په اړه دی چې نن خپره شوه او په هغه کې رسنیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دې ډلې پر ضد تبلیغات نه خپروي. یو شمېر افغان ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین وایي رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او د مادیاتو په مقابل کې داسې اعلانونه خپره نه کړي چې عامه ګټو ته پکې ضرر ورسیږي. افغان ژورنالیست او د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند حاجي سید داود وایي ښه به دا وي چې د دولت مخالفینو او رسنیو ترمنځ په دې برخه کې یو پوهاوی رامنځته شي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې اعلانونو په اړه د طالبانو د تازه اعلامیې ارتباط ترې پوښتلی.
په لومړي کان کې رسنۍ باید هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه په دې معنی چې د خلکو وژل، تکول یا انتحاري حملې، یعنی په هغې کې چې عامه خلکو ته ضرر رسیږي باید د مادیاتو په مقابل کې رسنۍ دغسې اعلانونه خپانه نه کړي. په دې معنی چې جنګ ته لمن وهل یا په جنګ باندې نورم تیل پاشل، دا فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د دې دولت په ګټه او د مخالفینو دوی چا په ګټه نه دي. په دې کې عامه خلک په دې کې ضرر ګوري. اما د دې سره په خوا کې یو شی چې د پاملرنې وړ دی، هغه دا دی چې اوس جګړه روانه ده. یعنی دواړه طرفه کوشش کوي چې خپل مخالف لوري سره که په تبلیغات وي که د جګړې په ډګر کې څنګه شي چې هغوی ته ماتې ورکړي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم تر هغې چې یو اوربند اعلان شي او دواړو خواو ته تفاهم رامنځته نه شي، طبیع خبره ده رسانه هم د همدغې موقع نه استفاده کوي او دوی خپل اعلانونه اخلي او اعلانونه خپروي.
دغه رسانه خو خپلواکي دي، اکثر مالي پانګه نه لري او همدغه اعلانونه له لارې دوی عاید ترلاسه کوي. خو دوی دغه اعلانونه چې خپروي، په دې اعلانونو په آخر کې بیا یو څه ور اضافه کوي چې هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلانو چې د پیسو په بدل کې خپور شو. فکر کوي په دې خبرې سره عاید دوی مسئولیت نه ده کیږي، نه ختمیږي په دې سره چې مثلا دوی بې طرفي ثابت کړي او خي چې مثلا دوی هر څه د پیسو په بدل کې تر سره کړی دي.
دا پښتنه دوړ خلدي، یو ورخي هغه ملي ګټ او ملي مفادات چې مخکې ورته اشاره وشوه. هیڅ کله باید یو رسنۍ د مادیات په مقابل کې د انسان د وینې یا د انسان ته د ضرر رسولو په بیا باندې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې چې پاغې کې انسان وژل کېږي، په انسان ته ضرر رسول کېږي، نو زه فکر کوم دا چون کورنۍ رسنۍ دي یو په بل باندې دا حق لرو چې دې څوک متضرر نه شي. په دویم ګام کې کومه خبره چې تاسو وکړه، واقعا ما هم دا لیدلی دي، دوی په خپلو اعلانونو کې دا وایي چې دا تجارتي اعلان دی. اما ښه خبره دا ده چې د رسنیو او د دولت د رسنیو او د مخالفینو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي زما په نظر باندې. یعنی په دغې ګواښونو باندې څه نه کیږي، په دې چې خلک مجبوره دي. مثلا بعضې رسنۍ دي چې کمبله سرچینه د عاید نه لري، همدا ورته عاید دی. اما ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې موږ وایو چې دا کار مه کوئ، دوی سره باید خبره وشي او د خبرو د مذاکراتو د لارې همداسې چې په قطر کې مذاکرات
دولت یادونه وکړه. څومره په دې برخه کې دولت مسؤلیت لري او باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي په سم ډول؟
اوس خو نه دولت ملامت دی نه مخالفین. دولت او مخالفین همدغه لحظه تاسو ګورئ د جنګ خبرونه د ټولو ولایاتو نه رارسیږي. دولت هم کوشش کوي د هرې لارې نه چې مخالفینو ته ماته ورکړي، که د اعلان د لارې، که د تبلیغاتو د لارې. او مخالفین هم په دغې ګواښونو سره غواړي چې خلک دولت سره همکاري ونه کړي او د دولت اعلانونه خپاره نه کړي. اما زه فکر نه کوم چې په دې ګواښونو باندې د دې کارونو مخنیوی وشي.
افغان ژورنالیست د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند سی حاجی سید داود چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم اکرام الله اکرام له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او شارجه ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې خبر ورکوي. د دې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې نن به شارجه ته په لومړي پرواز کې دوه ټنه ګیلاس او زردالو انتقال شي.
قرار است که بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شد و مرکز هایی که در شارجه علاقمند خرید بخصوص میوه‌جات و فرآورده های زراعتی افغانستان است، اونجا هم برشان عرضه.
در سوداگری او صنایع خونی مسئولین وایی در هوایی دهلیزونو په وسیله افغانستان په زیات اندازه وچ او تازه میوه، طبی بوټی، قرقل او یو شمېر نور هند، چین، دوبی، ترکیه، شارجه او یو شمېر نور هیوادونو ته صادریږي. د سمنګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 900 متر مربع په مساحت دوشنی خونی جوړ او پرانستل شوې. د سمنګان د کرنې او مالداري رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی شنو خونو هدف په دې ولایت کې د سبزیجاتو ترویج او د باغدارانو اقتصادي پراختیا ده.
مبتنیم کې سبزیجات جدیدی که تحت گلخانه ها تربیت میشه و با آب کمتر ضرورت داره و در هر موسم ما بتانیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم ای گرین هاوس ها ایجاد شده.
د خغلی ارغندیوال په خبره په دیشنو خونو کې به تر ډیره رومي بانجان او بادرنګ کرل کیږي او ټاکل شوی چې د دې ولایت د یو شمېر بزګرو مېرمنو لپاره په راتلونکو ورځو کې لس نور شنی خونې هم جوړ شي چې دوی به پکې د ځمکنیو توتانو کښت کوي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو ډالر اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه افغانۍ، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان شپېته افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شل افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د ایران پر وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړې دي. مایک پومپیو ویلي له خپلو متحدو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټه الوتکې تر نسکورولو وروسته اوج ته ورسید. صفی الله ستانکزای په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. امریکا د څه لپاره د ایران پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي؟
امریکا په دې باور ده چې په ایران په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې ترهګري ډلې تمویلوي او نیابتي جګړې مخته وړي، هغه څه چې ایران رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي په وړاندې جوړوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه، زه په سفر روان یم. اول به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته ځم. د ایران د ننګونو په وړاندې زموږ دوه ښه متحدان، موږ به ورسره خبرې کوو چې څنګه په ستراتیژیکه توګه متحد واوسو او څنګه نړیوال ائتلاف جوړولی شو. ائتلاف نه یوازې په خلیجي هیوادونو بلکې آسیا او اروپا کې چې له ورسره مخ ننګونو باندې پوه شي او د نړۍ د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي سره مخ شي.
بله، او سنګزای صاحب، په دې برخه کې به د امریکا عملی اقدامات څه وي او څه دي، او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په غبرګون کې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. د امریکا او ایران کړکیچ په دې لږ تر لږه پنځو وروستیو ورځو کې په دې اوج ته رسېدلی چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د پنځمې په ورځ د جون په شلمه نسکوره کړه. ایران وویل دا الوتکه د دوی هوایي حریم ته ورننوتې وه، نزوکه نسکوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران تر دې کار وروسته چمتو و چې په دغه هیواد بریدونه وکړي، خو له ده چې د ده په خبره نه یې غوښتل د یوې بی پیلوټ الوتکې په غچ کې ګڼ ایرانیان ووژل شي، له خپلې پرېکړې تیر شو. ترامپ ټینګار وکړ چې په ایران باندې به سخت بندیزونه ولګوي. د ویل دا بندیزونه به دومره زیات وي چې هیڅ څه په اړه فکر نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا هم پرون اعلان وشو چې تمه ده د جون په 14مه یعنی نن د ورځې په اوږدو کې دغه بندیزونه اعلان شي. امریکا د ایران د تیلو، اوسپنې، فولادو، ځینو هوایي شرکتونو، سوداګرۍ، بانکي سکتور او ځینو نورو سوداګرو سخت بندیزونه لګولي چې له امله ایران له اقتصادي رکود سره مخ ده.
بله، او وروستۍ پوښتنه چې د ایران دریځ څه دی، څه وایي د دغو ټولو جریاناتو پر وړاندې وروستی غبرګون د ایراني چارواکو څه و؟
ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د متحده ایالاتونو لخوا د جون په شلمه باندې سره له دې چې دوی پوځي بریدونه ونه کړل خو سایبري حملې وکړلې. دغه خبره د ایران د اطلاعاتو او ټکنالوژي وزیر بیا رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه په دغو حملو کې ناکامه شوي دي. او د دې خبره چې دغه حملې ناکامه دي، د ایران د ټکنالوژي وزیر جواد آذری جهرومی دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویلي دي چې له ډېره وخت ایران د دغه سو حملو ایران باندې دغه سي حملې کېدلې، د ایران هڅه کېدل چې په ایران باندې دغه سي حمله وشي. ویل کېږي چې دغه حمله د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو کمپیوټرونه هدف ګرځولې دي. ځینو رسنیو بیا ویلي دي، په خاص توګه واشنگتن پوسټ لیکلي، چې دغه بریدونو د راکټونو د کنټرولونکو کمپیوټرونو سیستم له خنډ سره مخ کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ادعا کړې چې په سیمه کې د امریکا حضور د سیمې د ستونزو یو لوی علت دی. د امریکا پوځیان ایران د خبره مداخله کوونکی بللیدی، هغه همدارس پر خپل هوایي قلمرو د امریکا د پوزي بي پلوټ الوتکې تیرای په اړه باندې پیښه تیرای بولی او لنړیوالو سازمانونو هم غوښتي چې په وړاندې مناسب عکس العمل وخی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، زما همکار سفیولا ستانکزای و چې په منځنی ختیځ کې او په تیره د ایران په برخه کې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو او اقداماتو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسی جرګې غړي نن بیا د ولسی جرګې په تالار کې راټول شوي دي او غونډه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دوی هغه زړه لانجه چې د جرګې د رئیس پر سر راپورته شوې وه پر ځای پاتې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل د سټوډیو په دې اړه د جزئیاتو لپاره په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، څه مو اورېدلي؟ ولسی جرګه به نن څه کوي؟
بله تکل صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ معمولا پخوانی ولسی جرګه چې وه دوی به عمومي غونډه درلودله، په دغه ورځ به ځان ته ځانګړې اجنډا درلودله، په یو موضوع باندې بحث کوو که قوانین د تصویب لپاره ول نو هغه تصویب قوانین به تصویبول. خو زموږ همکار چې په ولسی جرګه کې دی ځله هغه سره وغږېدم، دی وایي چې تر اوسه پورې چې دا د دولسنیمې بجې کېدونکي دي په ولسی جرګه کې عمومي غونډې نظم نه دی اخیستی، یعنې وکیلان په ډېر کم شمېر سره خال خال لیدل کېږي د ولسی جرګې په تالار کې، او داسې د دې غونډې په توګه باندې سره نه دي راټول شوي. دا په اصل کې را تکل صاحب چې د ولسی جرګې غړو د تېرې چهارشنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغې جرګې ډېری غړي اوزګار دي او په هیڅ یو اجنډا کې ډله ییز بحث نه کوي. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن بدرام پرون رسنیو ته ویلي ول چې د شنبې او شنبه په ورځ کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت ول او په دې عمومي برخه کې کوم موضوع نه لرل. خو په ورته وخت کې دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د دغه جرګې وی غړي مریم سما ازادي راډیو ته ویلي چې اوسله دوه وکیلانو د نوي رئیس ټاکلو په هدف د نویو څیرو ترمن د دوهم دور انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه شان داسې هم ویل کېږي چې یو دریم یو پلاوی چې د دریم پلاوی مخکې هغه نه دوه پلاوی ټاکل شي ګل چې دا جنجالونه ختم کړي. په دې اړه هم خبرې کېږي، خو تر اوسه پورې داسې یو څه چې نتیجه ورکړی وي او نتیجه بخش وي تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ولسی جرګې د نن ورځې وروستی حال او اوس هم ورځو د کرکټ خواته په تلو تلو کې د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال راپور اورو چې دا شیبه په لندن کې دی، په انګلند کې دی، زه نه پوهیږم دقیقا مسابقه په کوم ځای کې ده، خو وصل وصال سره زمونږ اړیکه دا شیبه پرې شوې ده. زمونږ همکار هڅه کوي چې له وصال سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. وصل وصال د ازادۍ راډیو خبریال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره انګلستان او ویلز ته تللی او د وروستیو لوبو په اړه، مخصوصا نن چې افغانستان د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لري، په دې اړه جزئیات راکوي. رابطه مو له وصال صاحب سره ټینګه شوې ده. وصال صاحب، نن به لوبه وي، چیرته به وي، په څو بجو پیلېږي د کابل په وخت؟ اوریدونکو ته په یوه دقیقه کې لطفاً معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه. زمدا شیبه د همشایر لوبغالي د سنتن خار د همشایر لوبغالي په دروازه کې هم چې مینوال دن را روان دي لوبې لیدو ته، نو نو باندې د افغانستان په وخت 2 بجې او د انګلستان په وخت 3 بجې پیلېږي. یو څه ناڅه هوا هم بارني ده، خو بیا هم دومره شدید به نه وي چې لوبې وګوري. خو اټکل د باران شوی دی، اما خلک را روان دي د لوبې لیدو ته او انتظار دا دی چې نن افغانستان بریا ته ورسېږي. په
بله، او د کرکټ د ملي لوبډلې له مسؤلانو سره مو یا له لوبغاړو کپتان سره مو خبرې شوې دي، هغه څه وایي چې لوبې ته دوی تیاری لري کافي؟
بالکل، تیاری هم دوی کافي لري. دوی وایي چې موږ خپل وړ مورال سره ورغلو، بنگلاديش سنا ته کمزور نو غل نور نو غل په پرتل دوی ته ویل شي چې دوی سمو وګړي او خپل لمړنۍ بریا نن تجربه کړي چې هم سره هم دوی ډیره ښه مقابله وکړه او هغه مورال هم دوی ترشته هغه تجربه هم دوی ترشته نو دوی کولای شي چې نن د بنگلاديش په وړاندې ډیره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي او وتونیږي چې
او تر اوسه پورې خو له بنگلاديش نه ډېرې لوبې مونږ ګټلې. لاند
بالکل نه اووه لوبې افغانستان او بنگلاديش تر دې مهاله کړي یو ورځنۍ، څلور بنگلاديش ګټلي، درې افغانستان ګټلي. وروستۍ لوبه چې آسیا کپ کې وشوله هغه هم بنگلاديش ګټلې وه. په ورلډ کپ کې هم بنگلاديش یو ځل مونږ نه یو سلو پنځو منډو په تفاوت 2015 کال کې
ډېره زیاته مننه وسال صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د نننۍ لوبې په اړه په تفصیل سره معلومات درکړو، خو دا وخت 12:30 دي. د خپرونې په دوام کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتلې ده په لخمري په ختیځ کې د شمرق لرغوني مجسمې لمنځه یوسي. تیر 2013 میلادي کال له سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې پناه غوښتنې کړې دي. د دغه اتحادیې د پناه ورکولو د چارو ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 24,250 تنه وو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات راستنه شوي او بې ځای شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا خیمو کې ژوند کوي. د خبره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل د 2012 څخه د 2013 کال تر پایه د راستنه شوو او بې ځای شوو شمیر نږدې 2,000,000 ته رسیده. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ مسابقه کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر 2:00 پیلېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي اغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استانبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته د اونۍ بحث مو د تقویتي نوملیکنې بهیر پای او په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر چې د جوزا په 13 پیل شوی شاوخوا شل ورځې دوام وکړ او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له 20,000 زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې پلان او مصرف ته په کتو کمو خلکو تقویتي نوملیکنه کړې. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ولایتونو کې صرف دوی دغه ولایتونو مرکزونو کې دا مرکزونه پرانستل دي. نو دوی که غواړي چې د خلک پراخ ګډون کې دوی باید ولسوالۍ ته لاړ شي. هر کلي کې باید دوی یو مرکز پرانستي چې خلک راشي او خپل سب نوملیکنه وکړي.
اوس داسې لیدل کېږي چې هغه ژمنه چې دوی کړې وه له هغوی څخه زیاته برخه یې یا یو شمېر یې د ناامنۍ له امله یا د ځینو نورو ستونزو له امله ویل کېږي چې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. دا چې ولې کمو کسانو نوملیکنه کړې، مرکزونه ولې تړلې پاتې وو، د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له ښځو سره بېلابېل تاوتریخوالي وسول، په دغه بحث کې مو په همدې مسایلو خبرې کړې. په بحث کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه مینی میلمانه دي. ملمنو ته خراغلاس وایم. حق پرس صاحب، که د وروستۍ چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د جمهوري ریاست انتخاباتو چمتووالي په کومه کچه روان ده؟ مهرباني.
تاسې ته افغان صاحب همدارنګ امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقویتي ثبتنام د پروسې په دغه برخه کې جریان لري. دا پروسه چې خوشبختانه باید وایي چې په زرګونو کسان، یعنی تقریبا د 16,000 څخه تر 20,000 کسانو ثبتنام کړی دی. په دې برخه کې 450 مراکزو کې د افغانستان په سطح باندې باندې سفتینام تر سره کیږي چې په یو تعداد مراکزو کې یا زمینی او یا هم هوایی انتقالات په برخ کې مستونزې درلودل، البته ډیر محدود شمیر. او همدارنګ امنیتی ارګانونه نن هم موږ یو امنیتی جلسه درلودله چې په دې برخه کې د امنیتی ارګانونو څخه مننه کوو چې د ټولو مراکزو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده او په دې برخه کې اوس هم په کار باندې بوخت دي. کمیسیون د تقویتي سبتینام په مورد کې ټول ملت ته د اطمینان ورکوي چې هغه واقعي سبتینام چې په دې پروسه کې ترسره کیږي هغه به د ملت سره شریکیږي، او د دغه پروسې د طریقې څخه به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شپږم د میزان واقعي ټاکنې په افغانستان کې ترسره کوي، چې خوشبختانه باید ووایو عملیاتي پلان یو مهمه برخه چې د تقویتي سبتینام و عملیاتي پلان هم د تطبیق په وخت په برخه کې دی. د بودیجې په مورد کې هغه اندېښنې چې په رسنیو کې مطرح کېدلې چې ګواکې بهرنیان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د بودیجې په برخه کې همکاري نه کوي، یو اطمینان چې ټول ملت ورکو چې بهرنیان خصوصا یونما او د دوی انکشافي بخش یونډیفي د ملل متحد د منشور پر اساس مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره په افغانستان کې کار وکړي، چې په دې برخه کې هم جدي کار ترسره کیږي او روان دی.
اکبر صاحب، د تقویتي نوملیکنې یادونه دې وکړله، شاوخوا 20,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده. د تاسو د پلان لمخې ټارګټ څو چې باید تر دې مهاله چې اوسې د وروستۍ شپې ورځې دي د تقویتي نوملیکنې باید څومره ترسره شوي وای؟
زموږ هدف د کمیسیون دا و چې د خلکو اشتراک په تقویتي سبتینام په پروسه کې ډیر زیات سي، او په دې برخه کې کمیسیون د ماګاهي پروګرامونو په کار باندې واچول، تبلیغاتی برنامه ترلاس لاندې درلودلې چې خوشبختانه نسه و مبلغین هم دا اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ټاکنو ته د تشویق د تبلیغ په برخه کې کار کوي. هدف دا و په کل کې مشخص ارکام مونږ دی ویلي، اما هدف دا و چې موږ هر څه وکولای شو ډیر سبتینام تر سره کو او خلک په دغه ملي پروسه کې تشویق کوشي راسي او په تقویتي سبتینام کې برخه واخلي.
مروجان مخکې دی د حق بر سب سرګندونې تاسو واوریدلې، د تقویتي نوملیکنې جریان پاړه کا خپل نظرات وای چې دغه تاسو له هیلو ارزوګانو او د ملت له هیلو ارزوګانو سره سم روان ده که د خلکو ګډون کې کمرنګ ده؟
ډیره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبارست صاحب ته، اوس موږ ټولو اوریدونکو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر د جوزا له 13 نیټې څخه پیل سو او تر اوسه پورې دوام درلوده. په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی. د مراکزو کموالی، د هرې ولسوالۍ په سطحه د یو مرکز شتون د لوی جنجال خلکو ته، خلک د دې لپاره چې یو مرکز کې نوملیکنه وکړي باید ساعتونه لاره مزل وکړي تر څو یو مرکز سره ورسیږي، ځکه د هرې ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو مرکز لري. د ټاکنیزو موادو د ساتلو هغه محیطونه او مراکز چې دوی ورته ټاکلي دي، د امنیتی تهدیدونو سره مخامخ دي. ډیری مرکزونه په ټول افغانستان کې تر اوسه تړل شوي دي د بیلابیلو ستونزو له کبله. د عامه پوهاوی وضعیت ډیر خراب و چې کمیسیون باید مخکې له مخکې خپل هغه د عامه پوهاوی لپاره ډیر زحمت ایستلی وای تر څو خلک په جریان کې وای، خو تر اوسه پورې هم د خلکو عامه پوهاوی په اندازه نه و چې دوی د راسي ګډون دی وکړي. له ډیرو مختلفو او بیلابیلو سوالونو سره حتی موږ تر اوسه مخامخ کیږو. تر اوسه پورې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته نه دي معلوم چې د دوی په ولسوالۍ کې مرکز چیرته ده، دوی باید چیرته لاړ سي رایه ورکړي، نام وکړي. اته په دې نه پوهیږي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. دغه ځینې ډېرې لوی ستونزې دي چې خلک ورسره مخامخ شوي دي، او دا لړۍ هم ډېره کم وخت، یعنی شاوخوا 20 ورځې دوی وخت ورکړی و، او بودیجه هم د تیرو ټاکنو د تقویتي نوملیکنې په مراتبو سره، یعنی دا ډېره و، ځکه تیرو ټاکنو لپاره موږ د تقویتي نوملیکنې لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت درلوده، مګم دا ځل یوازې 20 ورځې و. هغه وخت مو هم 10 میلیونه روپۍ پی مصرف کړي دا وریم اماغه اندازه پیسې پی مصرفيږي مګم د مراکز او شمیر په مراتب راکته ده د خلکو د عامه پوهاوی مسأله په مراتب او داوري کمرنګ و ځکه هغه ځل ډیر زحمت ورته سلسوي و مهمه مسله دا چې هغه وخت سټیکر هم چاپې د موضوعات هم نوي و د دوی د کارکونکو د استخدام او د ترین مسله هم وخت هم درې میاشتې و او دوی په شلو ورځو کې د درې میاشتو بودیجه مصرفوي بل دا چې تقویتی نملیکنی تخد دول سرز تیری وی چی بیا دوی د چار بنسټونه و مشاهد بنسټونه و آغا بنسټونه چی باید نظارت وکری و چار وکری دوی راو غختل و روست دا دوی تصمیم و نیو چی دوی تا باید اعتبارنامه ورکری او بیا لبل خواه بیا ویم چی تاسو پا طول افغانستان که نظارت نکوی لدغی لری چخا و دا گزارشونم چی شریک وی دا هوایی دی
پرست مخی دی مرواجان خبر تواور دی مرواجان وی چی وقت دیر کامو خوانی تقویتی نملیکن لپار دری میستی مگو وقت لارو دلتا شاو خوشل رازی وقت لرو کمیسون په پام کې لري چې دغه موده وغځوي یو او بل د بند مرکزونو یادونه وکړه ل 455 مرکزونو څخه تر اوسه څومره بند دي
په دې کې شک نسته کله چې یو ملي پروسه تطبیقیږي خصوصا د تقویتي سبتنام پروسه ستونزې به موجودې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خلکو د آگاهي سطح په مجموع کې کوایو کښته ده په دې برخه کې لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړل نسو مبلغین کار کوي عملاً مشخصاً په ځینو ولسوالیو کې لکه د هلمند همدارنګ د کندوز د فراه او ځین نور ولسوالیو کې مرستونځي او مشکلات درلودل چې جدي کار د امنیتي ارګانونو سره روان دی ترڅو هم انتقالات په وخت باندې وسي او همدارنګ د تقویتي سبتنام پروسه پیل سي موږ سبتنام پر دوه ډوله باندې لرو یو موږ دې ته تقویتي سبتنام یا ریپیټ سبتنام ورته وایي تکراري سبتنام هغه سبتنام چې مخکې ترسره سوی دی هغه یو ملي پروسه و در طول افغانستان پس سطح باندی چی موج اضافه تر 9 میلیون کسان ثبت کرل چی اتا اشاریه تقریبا 8 میلیون فیلتر سولا یعنی موج یو دیر تعداد دیر پیسدی سبتنام پا افغانستان گی تر سره کرده ریپیت سبتنام دی پا خاطر دی یا دوباره یا تقویتی سبتنام پا دی خاطر دی هاگ کسان چی بیزای سوی و یا پا دی هیواد که موجود نو یا قانونی سندی و سپوره کړی یا مریضان و یا ځین نور ستونزو له کبله دوی سبتنام نو تر سره کړی چې یو کوچنی اقلیت و هغه اوس راغلی دی بیرته تقویتي سبتنام تر سره کوي نو تقویتي سبتنام د هغه اولنی سبتنام سره پار کوي اولنی سبتنام په ټول افغانستان کې
تر سره منو
تر سره
سو یو مسله بل ده د جنگو له امله په لکونو لکونو کسانو خپلې مینې پرېښي دي ممکن په زرګونو کسان هیواد را مهاجر شوي همدارنګه په زرګونو کسانو قانوني سن پوره کړی دې ټولو ته په کتلو باندې آیا د نوملیکنې د کوم ګراف چې ده ډېر ټیټ نه ده
دا هم ډیموکراسي نه ده که موږ کمیسیون په زور باندې کسان دې ته مجبور کړي چې راځي سبتنام وکړي دې ته هم ډیموکراسي نه سوالی ډیموکراسي دې ته وایي چې خلک په خپل خوښه باندې مراکزو ته راسي او سبتنام ترسره کړي هغه مکلفیت چې کمیسیون ته راجع کېدی هغه دا و چې د آگاهي عامه پروګرامونه تطبیق سي خوشبختانه تطبیق سوي دي په ټلویزیونونو کې په راډیوګانو کې تاسو شاهد یاست چې د تقویتي سبتنام تبلیغاتي اعلانات جریان لري همدارنګ په بلبوردونو باندې په شهرونو کې تاسو شاهد یاست چې د اعلانات جریان لري نسو مبلغینو مثال می درکې چې په مختلفو نقطو کې د هیواد تبلیغات جریان لري دا د آگاهي د پروګرامونو برخه وه او هغه بشری نیرو چې دا اوس په 455 مراکزو کې کار کوي خوشبختانه باید وایي تاسو اتمن گزارشونه لري یعنی په ټول 455 کې چې ډیر کم شمیر مرکزونو کې موږ سبتنام نه ترسره کوو اول ته هغه یا د امنیتي تهدیداتو پر اساس باندې یا د ځای د نشتون پر اساس باندې یا د انتقالاتو د موادو د نه رسېدو پر اساس باندې بند پاتې سوي دي نور په اکثریت مطلق اکثریت مراکز فعال دي چې دغه بهیر مدیریتي اړخ یې تخنیکی اړخی خوشبختانه په ډیره ښه طریقه باندې مختزي. زموږ امید چې شیدې ده د څار د بنسټونو څخه زموږ امید ده چې هدي اکل دغه پروسه د تقبیتی سبتنام چې خوشبختانه په ټوله هیواد کې جریان لري او په ډیر یو مهم او اساس وضعیت کې قرار لري د دې پروسې کاملا حمایت وکي. او د کمیسون څخه زه فکر کوم چې په دغه اړخ کې چې مدیریتي او تخنیکی ستونزې په ټوله افغانستان کې موجود نه ده یو مننه باید وسی. یعنی یوازې نقد هم پر کمیسون باندې کاغه مثبت کار کوي که منفی کار کوي، یوازې نقد موږ حل د حل لارې ته نه رسي. امید زموږ دا دی چې د څار بنسټونه هم هدیا کل د یو ناظر بنسټ په حیث باندې چې دغه انتخاباتي نظام د وضعیت څخه دوی مطالعه لري، معلومات لري، د کمیسون څخه په یو اړخ کې چې مثبت اقدام ترسره کړي مننه وکړي، ترڅو موږ په دې پوه سو چې د څار بنسټونه یوازې د نقد د پاره نه دي، بلکې دوی د کمیسونونو ته د تشویق، د کمیسونونو د همکاري او د حسن نیت احساس هم لري.
مروجانه، رښتیا هم تل د څار بنسټونه نقد کوي؟ یعنی کمیسون باندې هغه نیوکه چې کمیسون دی ته ګوته نیسي، هغه کوم مسؤلیت چې دوی ته راځي کیږي په دې برخه کې د همغږي کارونو مخکې وړل، دی برخه کې د یو شریک باندې په توګه باندې دوی سره مرسته کول، دغه مسؤلیتونه واقعا تاسو نه ترسره کړی؟
افغان صاحب، ډیری مسایلو کې موږ هغه وخت مجبور کیږو چې له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو او نقد وکړو او د رسنیو له طریقې دوی خبر کړو چې موږ کمیسیون سره اړیکه ونه لرو. موږ مشورتي ناستې دوی سره ولرو، دوی زموږ طرحو ته غوږ نیسي. هیڅکله موږ نه مجبور کیږو چې دا عامو خلکو سره شریک کړو، اما کمیسیون کله غوږ نه نیسي نو دا بیا د موږ قانوني او هغه حقوقي مسؤلیت هم ده چې دغو موضوعاتو ته چې خلک نه دي ترې خبر او دا د هغوی قانونی حق ته چې باید ترې خبر اوسي. موږ نسو کولای لکه کمیسیون غوندې خلکو نه هر څه پټ کړو، رسنیو ته حاضر نسو، ځواب ورنه کړو. دغه موضوع موږ مجبور دي خلکو سره شریک
کړو. یو مسله ته چرته ما په لومړي سر کې د تاسو ترمنځ د نوي کمیشنرانو ترمنځ ډېر ښه همغږي موجوده، خو وروسته وروسته د همغږي تاسو هم شکایت کوي کوم انتخاب هغه رسنۍ هم شکایت کوي. ستونزه چیرته وه؟ یعنی د څار بنسټونو کې ستونزه وه او کچېرې کمیسیون کې ستونزه وه؟
څار بنسټونو کې به ولې ستونزه وي؟ موږ هیڅ کلم نه دي غوښتلي چې د کمیسیون کار ور خراب کړو. سره له دې هڅه مو کړې ده چې دوی ته مشورې هم
ورکړو.
هلته څه نشته نو څه وکړو؟ خی موږ وایو چې هر څه سم روان دي، بیا سبا خلک خبر سي، حداقل وایي به کمیسیون خو د دوی مسؤلیت ده، دوی سم مدیریت ونه سوی کړی. تاسو څه د یو بې طرفه نهاد په توګه باندې موږ نسو کوی په هر وضعیت کې د کمیسیون طرفداري وکړو. دا اوس موږ وایو چې تیره نوملیکنه کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو نوملیکنه وکړله، هغه ته 10 میلیونه دوی مصرف کړلې درې میاشتې وه، خو کمیسیون فکر کوي چې موږ غلط شوي یو، تقویتي نوملیکنه او اصلي نوملیکنې فرق نسو کولی. د مسوال دلته وه چې تاسو 9 میلیونه کسان په 10 میلیونه باندې نوملیکنه وکړل ورته په درېو میاشتو کې، نو اوس د 83,000 کسانو د نوملیکنې لپاره ولې 23 میلیونه مصرفېږي؟ د دغې ټاکنو بودیجه چې دوی اخلي د څه په کومه لار مصرفېږي؟ دغه ته باید خلک ځواب ورکړي.
وخت کم وي،
مراکز کم دي، محلات کم دي، ولې په پیسې ډېرې مصرفېږي؟ بودیجه دوی څه کوي؟ بلې خواته بیا وایي چې دیموکراسي دا د موږ په خلک په زور نسو مجبوره کولی چې تاسو راسئ نوملیکنه وکړئ. په افغانستان کې تر اوسه خلک نه دي پوسوي چې دا تقویتي نوملیکنه څه ده. یو دیموکراتیک ټولنه په دې هم بیا خبر وي چې تقویتي نوملیکنه څه ته وایي، قانون څه ته وایي، ټاکنې څه ته وایي. په داسې یو هیواد کې چې موږ ژوند کوو هلته له 80% څخه زموږ د بې سوادانو کچه لوړه ده، دلته کمیسیون توقع لري چې لالف تریا ټول خبر وسي چې تقویتي نوملیکنه څه ده.
زیات بحث موږ تاسو درلودو، راځو یو بل موضوع ته. په تیر انتخاباتو کې موږ تاسو د ښځو ګډون مو لیدو، ورسره سم د کاندیدانو په اړه باندې د څرګندونې مو اوریدلې چې ډېرې زړه بګنوونکې وې. د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، تاسو څه کړي دي د یو بنسټ په توګه باندې، او انتخاباتو کمیسیون ته مسپارښتنې څه دي او څه لوسه پورې سوي دي د لپاره چې ګډون پراخ شي؟
د تیرو ټاکنو وضعیت ټول افغانستان ته معلومه ده. هلته د ښځو د سیاسي ګډون لپاره ډېرې لویې ضربې وارد سولې، مخصوصا هغه وخت چې په کمیسیونونو کې د اخلاقي فساد موضوع رامنځته سوله، چې کمیسیون کې دا موضوعات هم وو. نو دا د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه وه چې بیا د څوک ځان نوماند کړي، بیا د څوک راسي رایه دې ورکړي، رایه واخیستل سوې، خرڅې سولې. دغه موضوع مستقیم رابطه درلوده راتلونکو ټاکنو سره او د خځو مخصوصا د خځو سیاسي ګډون ته. اما فیفا مخصوصا زموږ د ځوانانو او د میرمنو برخې په دې کې خپل فعال ونډه درلودلې ده. همدا اوس موږ همکاران په کابل او په ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره او مخصوصا د میرمنو د ګډون لپاره هلته دوی کار کوي او د دغې کار کولو نتیجه به موږ انشاءالله آخر کې له رسنیو سره شریکوو او همدارنګه له کمیسیونونو سره تر څو وسو کولی د ښځو هغه سیاسي ګډون بیرته کچه لوړ سي.
اکبر صاحب، همدا پوښتنه تاسو نه موږ کوو، د ښځو د ګډون په اړه باندې شکونه زیاتېږي، ځکه که تیر بیکګراوند ته ولاړ سو ټول ولس ته معلوم ده. نه زنه غواړم په دې اړه باندې زیات جزئیات اورېدونکو سره شریک کړم، فقط دومره مې غوښتل د دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي، هغه تیروتنې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې لرلې هغه تکرار نه شي. کمیسیون څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو د سوال ځواب درکړم، معقول یې ګڼم چې پر دې موضوع هم خبرې وکړو چې د ناظر بنسټونو او د کمیسیون ترمنځ رابطه باید یو مسلکي قانوني اصولي رابطه وي، او په دې برخه کې دواړه طرفونه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په احترام باندې قایل وي، او په دې برخه کې هر هغه اجنډا چې دغه پروسه سبوتاج کړي، دغه پروسه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي، زموږ امید دا دی چې ناظر بنسټونه دغه څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې ملت هم د ډیرو انتقادونو اوریدلو څخه، د ډیرو ستونزو د اوریدلو څخه نور پتنګ راغلی او حوصله ختمه شوې ده.
رابسو اصلي بحث ته خوزلته یو شی یادونه وکم، کله چې ناظر بنسټونو په کمیسیون انتقادونه وکړل چې دوی له رسنیو او موږ سره معلومات نه شریکوي، همدغه انتقادونه وو چې نن سبا کمیسیون دې ته اړسه چې رسنۍ ته ولاړ سي یا رسنۍ سره په همداسې بحثو کې ګډون وکړي، دغه یو مثبته پایله نه
وه؟ اطلاع رسنۍ یا معلومات ورکونه د اساسي قانون له مخې دا یو مکلفیت دی د هر ارګان،
خو یو وخت محدود اجازه راکوي
تر څو معلومات د خلکو سره شریک کړي. او دلته موږ د اساسي قانون د څار په نامه باندې یو کمیسیون هم لرو چې اساسي قانون باید نقص نسي، چې په دې برخه کې نه یوازې ناصر بنسټونه بلکې دغه یاد کمیسیون چې پر اساسي قانون باندې دوی څار کوي چې هغه نقص نسی، دغه وظیفه هم ده چې اطلاع رسنۍ باید په وخت او زمان ټولو ګڼونه وکړي. کچیرې ناصر بنسټونه موجود وي او موجود نه وي، کمیسیون د قانون د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې اطلاع رسنۍ وټوله ملت ته وکړي. چې په دې برخه کې البته د یادولو وړ دی چې کمیسیون نه د څار د ناظر د بنسټ د فشار پر اساس باندې بلکې قانون ته د احترام پر اساس باندې د یو قانوني مکلفیت پر اساس باندې اطلاع رسنۍ کوي.
خو تر ټولو زیات له رسنۍ نه وروسته د څار بنسټونو تاکید پام دیو.
دوهمه موضوع د ښځو ګډون په ټاکنو کې، په دې کې شک نشته چې په تیرو ټاکنو کې موږ ستونزې او مشکلات درلودل، لکه ځینې اتهامونه وارد سول پر رهبری باندې د کمیسیون پر ځینو ولایتي مسؤلینو باندې. موږ همیشه ټینګار دا و پر رسنیو کې چې دغه ټول مستند سازي سي تر څو هیڅوک بیا دا جرأت پیدا نه کړي او د خپلې وظیفې څخه او د خپلې دندې څخه سوء استفاده ونه کړي، او هغه ډیموکراتیک پروسه او هغه ملي پروسه چې د ټولو افغانانو د اعتماد وړ ده هغه اعتماد زیانمن نسی، او موږ وکولای سو چې هغه مهم قشر چې په افغانستان کې موجود دی چې هغه د ښځو دی، تر څو د دغه ډیموکراتیک پروسې پر اساس باندې دوی سیاست ته داخل سي، په سیاسي امور کې د افغانستان په اعلی ونډه ولري او خپل سرنوشت وټاکي چې هغه یوازې یو کړکۍ دی چې هغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې مورد کې از بیا زموږ پر د څار پر بنسټونو باندې، پر ناظر بنسټونو باندې، پر فرد فرد باندې دا ژغ دی کچیرې په دغه وسنۍ پروسه کې چې پیلن دوام لري، تخویتي سبتنام دوام لري، یا موږ ټاکنیز نظام د ولسمشري د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې یو، هر هغه څوک چې د ښځو د ګډون مخنیوي کوي، ستونزې ورته جوړوي، هغه مستند سازي کوي، د کمیسیون سره په لومړی قدم کې د شکایاتو د اوریدو د کمیسیون سره، او کچيري د دوی دغه ستونزه حل نسول د عدلي او قضایي ارګانونو سره او د مطبوعاتو سره دا شریک. زه فکر کوم چې یوازې موږ د حل لارې ته نه رسیږو چې موږ انتقاد په مطبوعاتو کې وکړو. او جناب افغان صاحب یو خبر د یادولو وړ ده چې تیری ټاکنې د ولسی جرګې هومره بدنامی ټاکنې نه وی لکه د 2010 کال، مګر بدبختانه چې د انتقادونو د شکایتونو ګراب ډیر لوړ وو او یادې ټاکنې ډیر بدنامی کړل.
مرو جنې کچېری خځې د پخوانیو برخوردو په اساس باندې چې دوی سره وسول دوی انتخاباتو ته ولاړ نه رای ورنه کړي، یعنی ځان لپاره یو شرم او عیب بل چې ولاړ سم سره بر برخورد وسیلته، نو کچېری خځې ونډه ونخلي اکوای می خلی ډیر کمې واخلي د انتخاباتو د سراسریوالي تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د ټاکنو سراسریوالی اصلي هم تر سوال لاندې راغلی ده. موږ کولی سو وایو چې په غزنی کې همدا اوس 50% مراکز تړلي پاتې سوي دي د امنیتي تهدیدونو او سیاسي جنجالونو چې هلته دي. په ډیرو نورو ولسوالیو کې زه د مثال په توګه تاسو ته ویلی سم همدا نن ورځ، یعنی نن ورځ تر دا اوسه پورې موږ تاسو سره غږیږو، په تخار کې درې ولسوالۍ بندې سوي دي، خواجه غار، ینګي قلعه او شکمش. همداسې لوګر کې چرخ ولسوالۍ مرکزي وتړل سه، فراه کې درې ولسوالۍ چې ګلستان او خاک سفید او دا د نن ورځې ابدي د ټول تړل سوي دي. سراسریوالۍ هغه هم بیا په داسې وضعیت کې چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز وي او هغه هم وتړل سي، نو د هغې ولسوالۍ ټول ګری لا تقویتی نمونکې نه څه پاتې شوی دی.
باید قضاوت پرې وسی. څلور سو اته پنځوس مرکزونه دي، کېدای شي یو لس مرکز تړل سوي دي او د نورو کې خلکو رایه مثال تقویتی نمونکې وکړه.
بیا هم
څه ولې دغه ناقص دي؟
بیا هم سراسریوالۍ تر سوال لاندې راځي. په ټاکنو یو مهم اصل دا ده چې د افغانستان هر وګړی چې د قانون پر اساس هغه شرایطو ته برابر وي، چې هغه شرایط په اساسي قانون کې او د ټاکنو قانون کې ذکر شوی دي، هغه باید ګډون وکړي. مګم له بده مرغه، یعنی دا ټول پلا به موږ په کمیسیون هم نسو اچولی، ځکه په دې کې امنیتي ستونزې هم دي. کله چې دوی یو مرکز خلاصوي هغه بیا تهدیدېږي، یعنی دا مسؤلیت د دوی هم نه ده، دا د امنیتي چارواکو ده. ځکه موږ ټولو ته د خپل هیوادوال اول ځان مهم ده چې دوی باید وندی او سی ورسته لغنه بیا خپل رائے وکړي. سراسریوالۍ تر سوال لاندې راغلی، او کله چې سراسریوالۍ تر سوال لاندې راسي هغه د عدالت تامینول هم تر سوال لاندې راځي. یو ولایت مو په ټولو ولسوالیو کې مراکز لري او هغه کې خلک ګډون کوي، یو ولایت هیڅ مرکز نه لري او ټول تړل سوي دي، هغه کې دلیل هر څه وي، دغه د عدالت تامین هم تر سوال لاندې راغی. بل مهمه مسله چې دوی وایي تاسو ډیر انتقاد کوي، هغه موږ مجبور کیږو. همدا اوس ما مخکې هم یادونه وکړه چې د تقویتي نمرکنې څخه 12 ورځې تیرې وي، بیا کمیسیون تصمیم ونیو چې موږ ته باید اعتبارنامې راکړي. په وار وار سره مو په رسمي توګه له دوی څخه وغوښتل چې دغه اعتبارنامې تاسو اپډیټ کړئ، ځکه که تیری اعتبارنامو عکس ما سره ستا ایکاش دا، یعنی موږ کولی شوی چې دا خپلو اوریدونکو ته مور وښیو. هلته په ډیر واضح ډول باندې نوشته سوي دي چې وروسته له ولسي جرګې د ټاکنو څخه دا اعتبارنامې نور اعتبار نه لري او کار نه ورکوي. د دغه پروسې تر اخره د موږ اعتبارنامې اپډیټ نسولې.
په کتاسته اعتبارنامې درکړي ژورنالیستانو ته مې اعتبارنامې لیکلي ورکړي دي. په هغه اعتبارنامه کې هم داسې لیکلي چې دغه کار چې کله ژورنالیست ورکول کېږي د څار لپاره، دغه نه راتلونکي انتخابات چې دغه جمهور رئیس انتخابات دي، دغه هم کور کولای شي. ایا تاسو داسې یو چینو وزیز
زموږ داسې یو څه نه وزیز سوي؟ موږ ته په کارتونو کې نشته او دا کارت هم دا اوس هم عکس ما سره ستا چې د ولسی جرګې د ټاکنو په پای کې دا اعتبارنامې له لاسه
ورکړي.
نظارت محدودوي، موږ ته مانع ایجادوي. همدا اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې کله چې یو مرکز ته ورځي وایي دغه آمار او ارقام موږ سره شریک کوي، موږ ته له مرکزي دفتر څخه امر سوی ده چې تاسو هیڅ هم د څار بنسټونو سره مه شریکوي. له بلې خوا اعتبارنامه چې ته نه راکوي، اوس له تیرو ټاکنو څخه تر اوسه پورې ډېر وخت وتلی ده. 50% همکاران چې موږ هغه وخت کې موږ سره نظارت په دنده کې کار کوو هغه اوس نسته. په بیلابیلو دلایلو سره موږ نوي کسان استخدام کړي دي، نو دا نوي کسان به څنګه نظارت وکړي؟ اوس هم له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ یو، خو باید انتقاد پذیر اوسي. کمیسیون دا منطقي دلیل نه ده چې موږ وایو تیری ټاکنې بیخي بدنامتاره وي، نو دا ټاکنې چې موږ ترسره کړي که بد یې هم وي خیر ده، دا دلیل نسی کېدای. په ټوله کې باید کوښښ وکړو یو ځای دغه د ملي پروسې د ښهوالي لپاره باید تعهد ولرو، او دوی هم موږ باید پرېږدي چې هغه خپل قانوني مسؤلیت پر ځای.
حق پره صاحب، کله یوې خو د انتخاباتو د سراسریوالي مثل یو اصلي، خو نظارت ونه دوه چنده غټ اصل ده. څر بنسټونه تل ګیله لري وایي موږ ته په دې برخه کې خنډ ستونزې رامنځته کوي، ته برنامې رامنځته کوي د دوی د ستونزو د حل لپاره ځانګړی تاسې پروسیجر یا میکانیزم چې لري کنه؟
ډیره مننه. افغان صاحب په قانون کې هم دوه مهم برخې مشخص شوي دي او پیشبیني شوي دي، چې یو د انتخابات خپلواک کمیسیون دی او یو هم د شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسیون دی. د دې دواړو کمیسیونونو حکمت هم دا دی چې هم ټاکنې ترسره شي او هم عدالت تامین شي. نو ځکه ټاکنیز نظام دوې مهمې برخې لري، چې یو یې تطبیقي اړخ دی او یو یې د عدالت تامین اړخ دی. نو د څار بنسټونه هم په دې کې راغند رول لري تر څو عدالت تامین سي او په دې برخه کې ټول ستونزې او مشکلات تر رسیدګي وسی. او د څار د بنسټ د موجودیت منطق هم په دې کې دی چې واقعیتونه راپورته کی او د کمیسیونونو سره د شکایتو د کمیسیون سره او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی او د ملت تر غوښ پورې ورسی. په دې برخه کې کاملا انتقاد پذیری موجوده ده، انتقاد پذیره دی کمیسیون، اما هغه انتقاد چې هغه زموږ د ملي منافعو مطابق وي، هغه انتقاد چې هغه اصلاحات په ټاکنیز نظام کې راولي او موږ وکولای شو چې د ډیموکراتیکو لارو چارو څخه نور خپل سرنوشت وټاکو.
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویاند مروه مینی له تاسو څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما حق
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو